السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی حمید ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به واورئ ته پاکستان د خارجه دفتر وای په ملال برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره هیڅ اړیکه نه لري. بلخو د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک روسمن سواله اسلام آباد ته ورځي. په تیرا کې د وسلوالو د وژنې او په پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد د ترسره شوي لاریون په هکله معلومات هم درکوو. په خبرونه کې هفتهوار پروګرام اقتصادي نړۍ هم شته، خو اول د سیمې او د نړۍ د تازه حالاتو نه تاسو خبروي د مشال ریډیو همکار بورېوال کاکړ.
لومړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر ملال یوسفزی برید د غندلو وړ دی، خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل سي. د پاکستان جیټ الوتکو د خبر ایجنسۍ په تیرا کې اته وسلوال وژل دي، او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمي ویلي دی به ډیر ژر پر اوربند د ژغېدو لپاره دمشق ته ولاړ سي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پر ملال یوسفزی برید د غندلو وړ دی، خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل سي. د خبره د پنځشنبه په ورځ نوښته په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان کړی ده. هغه ویلي دوی تمه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک روسمن به په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د مارک روسمن د سفر او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو ترمنځ د تړاو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې معظم علي خان وویل
Yes, we are expecting Mr. Grossman.
او مونږ امیدوار یو چې ګراسمن به د پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی، او دې دوران به په دواړخیزه چارو او خپلمنځي ګټو خبرې کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وویل چې په مختلفو چارو به خبرې کیږي چې په خپلمنځي ګټو اړوي.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتي چې د هغوی په وینا په شمالي وزیرستان کې د موجودو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان تر اوسه د داسې کولو پریکړه لا نه ده کړې. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر په لری پرته سیمه تیرا اکاخیلو کې د جیټ الوتکو په بمباری کې اته وسلوال وژل شوي، او د هغوی یو مرکز هم وران کړل شوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو ځایي سرچینې وایي چې په دې بمباری کې یو ولسي وګړی هم وژل شوی او دوه کورونو ته زیان رسیدلی. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې هم له ډیر مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. پښتونخوا ملي اومي ګوند په پېښور کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې په سیمه کې د ترګري غندنه کړې ده. پښتونخوا ملي اومي ګوند د مظاهرې تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته کړې ده. له مظاهرې وروسته د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مرستيال مشر ارباب مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا وطن یا خاص کر دغه ټول سیمه افغان وطن دا چې کوم له داده ترهګرو له قوتونو له خوانه یرغمال ده. په پاکستان کې دننه د ترهګرو قوتونو هغه مرکزونه چې د باجوړ نه واخلې تر وزیرستانه پورې دغه رنګ په جنوبي پنجاب کې او په موریدکې کې چې کوم د ترهګرو قوتونو مرکزونه جوړ کړي دي، نننه زموږ د مظاهره د دغه ترهګرو قوتونو په ضد باندې چې کوم دي اوس وچ ډیر په پوره منطقي کې سره رسیدل.
پاکستان په بیا بیا وایي چې د دوی په خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه نسته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي کچيري نیټو دوی ته د امنیتي چارو د چټکی سپارنې پریکړه کوي، نو افغان پولیس او پوز دې ته تیار دي چې د هیواد د امنیت چارې په خپل سنبال کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ د نیټو له عمومي منشي اندري فوغ راسموسن سره تلیدو کوته ورسته په کابل کې کړي دي. راسموسن ویلي افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو مهالویش کې بدلون نه دی راغلی. ټاکل شوی دا چې نیټو به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مشري د 2013 کال ترمنځ افغان ځواکونو ته ورکړي، او دا به تر هغه وړاندې وي چې د نیټو ټول جنگي ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له دې هیواد ووځي. ولسمشر کرزي دا وړاندیز هم کړی دی چې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه دي دوه بهرني غړي وایستل سي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ لرونکي د 15 کسیز کمیسیون کې دوه داسې غړي دي چې افغانان نه دي. د نیټو په مشرۍ کې ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په کندهار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو کمانډان نیول دی. ایساف په دې اړه په خبر کړې خبر پاڼه کې د دې کمانډان نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا کمانډان له یوې اندازې چاودونکو موادو او د بم جوړولو له وسایلو سره یو ځای پرون نیول سو. خبر پانه زیاتوی چې دې طالب کمانډان چاودون کې مواد د تخریب کاری لپاره هلمند ولایت ته انتقالول. ایساف ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه نور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برهمي ویلي دی به ډیر ژر دمشق ته ولاړ سي او هلته به د بشار الاسد د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د اوربند د پلي کولو پر موضوع خبرې اترې وکړي. لخدر برهمي ویلي د اوربند شاید د لوی اختر پر مهال پیل سي. دمشق که څه هم په خیال سره د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې باید دواړه غاړي بیا د اوربند درناوی وکړي. لخدر برهمي ویلي د بشار الاسد مخالفین به د دې اوربند ملاتړ وکړي که د هغه په وینا حکومتي ځواکونه ډزې ودروي. په عین حال کې د سنا په نامه حکومتي خبري اژانس ویلي چې د حکومت ځواکونو د مراد په شاوخوا سیمو کې د پوځي عملیات پر مهال یو شمیر مخالفین وژلي او ټپي کړي دي. د خبري اژانس نه هم ویلي دي چې د حکومت مخالفینو د هیواد په شمال ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ګیسو او تیلو دوه پایپ لاینونه هم الوزولې دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزه اعلان کړې ده چې په ایران کې د دیرا له القاعده شبکې سره د تړلې ډلې غړي بلل سوي دي. دا مشکوک ترهګر محسن الفضلی او عادل رادی سکر الوهابی الحریبي نومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه دوه مهم کسان دي چې افغانستان او عراق ته افراطي وسلوالو د تګ راتګ امکانات برابر وي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کا کړ وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان خارجه دفتر وایي د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي مارک ګروسمن به سبا له اسلام آباد ته ورځي. د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې تیره شپه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوالو د وژنې دعوې مخې ته راغلي دي. په پیښور کې تیره ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترهګرۍ ضد یو لاریون ترسره کړ.
پښتونخوا وطن یا خاص کر دغه ټول سیمه افغان وطن دا د ترهګرو له قوتونو لخوا نه یرغمال ده. نننه زموږ دا مظاهره د دغه ترهګرو قوتونو په ضد وشوه.
په ملال یوسف زید د برید وروسته طالبانو ځینې خبریالانو ته اخطارونه ورکړي دي. دا ولې د خبریالانو د اتحادیې یو پخوانی مشر وایي
دا د نوې دړکیږي د دې غټه وجه ملال یوسف زید باندې چې کوم برید شو طالبان دا بالکل آیسولیشن طرف ته لاړو تنها شي او ټولې دنیا پر طالبانو غندنه وکړه.
د سند صوبې حکومت په هلو ځلو په پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ بحالېدلو په اړه یو کامل لوبغاړی وایي په خبرونه کې هفته وار پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان موزم علي خان وای په ملال یوسف زید برید د شمالي وزیرستان د عملیاتو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. د ویل د سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم سبا له پاکستان ته ورځي او د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. نوموړي دا خبرې په اونیزه خبري هونډه کې کړې دي چې تفصیلي ریاض مسخیل دروروي.
د خارجه دفتر ودانه کې اونیزه خبری غونډه ته په خطاب کې د خارجه دفتر ویان موزم علي خان وې چې د ملالې یوسفزۍ په پیخه هر چاته افسوس دی. خدا خبره غلطه ده چې غنی د کم یو طرفه د پیخه د شمالي وزیرستان اپریشن د پارا کارول کیږي. د موزم علي خان نشه کله دا ته پوسوکړې شو چې آیا روانه اونې کې د امریکا خصوصي استاذ مارک ګراسمن هم په شمالي وزیرستان اپریشن د خبرو اترو د پارا پاکستان ته روان دي. نو دوی
یس وی ار ایکسپیکټینګ
او مونږ امیدوار یو چې گراسمین بعد پاکستان دوره کوي، خو زه په دې وخت نشم ویلې چې په کومه نیټه به راځي. دا د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان عمل تسلسل دی، او دې دوران به په دواړه خیزه چارو او خپلمنځي ګټو خبرې کیږي. تر څو چې د شمالي وزیرستان اپریشن خبره ده، نو څنګه چې ما وویل چې په مختلفو چارو به خبرې کیږي چې په خپلمنځي ګټو اړوي.
د پاکستان او روس د تعلقاتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویاند وې چې دا تعلقات اوس په خکېدو دي او په مختلفو معاملو د دواړو ملکونو فکر یو شان دی. د روسي خارجه وزیر د پاکستان تیره دوره کې آیا د افغانستان په چارو او د اتحادي ځواکونو د وتو وروستو هلته د امنیت په اړه څه قسمه خبرې اترې شوې دي، د دې په ځواب کې ویاند وې
دا به ډېره ګرانه وي چې د دغې ملاقات په هر اړخ خبرې وکړی شي. البته دا خبره ضروری ده چې د افغانستان په حواله خبرې شوې دي، او د افغانستان د امن او سلامتۍ په اړه د دواړو ملکونو خیالات یو شان دي او غواړي چې هلته امن او قلاری وي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې معظم علي خان زیاته کړه چې باکو کې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری د ایران، آذربایجان او ترکیې د مشرانو سره لیده کاته کړي دي، خو افغان ولسمشر سره یې ملاقات نه دی شوی. ویان د دغه ملاقات نه کېدو څه خاص وجه هم بیان نه کړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایسوسیئیٹڈ پریس خبری ایجنسی کی پرمل علی یوسف زید وسلوال برید پتہ نظر کے پشمالی وزیرستان کے وسلوالو پر زید فوجی کاروائی پڑا جدا جدا نظر ندی پدے کی اوے خواتہ د یاد آپریشن پملاتڑ کی خبری کی نو بل خواتہ د دے مخالفت موجود دی. دا چی سنگا د مقالے پ مهم ٹکو کی اورو. ایسوسیئیٹڈ پریس خبری ایجنس لکی دا چې ملاله یوسف زئی باندې د وسلوال برید پړه د خلکو قهر ښکاره شوی. دای باوجود پاکستانی سیاسي مشران او تجزیه‌کاران په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي آپریشن پړه جدا جدا فکر لري. ایجنس لکی امریکا د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان فشار راوستي چې په دغه سیمه کې د پوځي کاروای وکړي، او زیاتوي په 14 کلنې ملاله باندې برید په دې اړه بحث ته یو نوی رنګ ورکړ. یو خواته دا فکر دی چې حکومت باید دغه برید پر د عمل کې په شمالي وزیرستان کې د کاروای ملاتړ وکړي، بل خواته دغه داوی دی چې جګړه د مسلې حل نه دی او ورسره به تشدد مخې ته راشي. د دوی دغه وړاندیز دی چې د سولې خبرې دی وشي او په افغانستان کې د امریکایي جګړې ملاتړ دې بند شي. ایجنس لکی د پاکستانی پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د برید په سخت ټکو کې غندر اوکړه چې په شمالي وزیرستان کې د آپریشن د امکان په اړه تمې زیاتې کړې. د نوموړي په خبره ترهګري تبه کله هم سر نه ټیټوي او جګړه به جاري ساتي. ایجنس لکی د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک تیره هفته ویلو چې حکومت د شمالي وزیرستان آپریشن په اړه فکر کوي، خو بیا څو ورځې پس د بیان نه پشا شو. ای پی ایجنس لکی که څه هم پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د ګواښ نه خبر دی، خو هغلته د بېلابېلو وجو په بنیاد په کار وای کولو سره نا سره دی. د پوځ په خبره په نورو قبایلی سیمو کې له اول نه پوځي سرتیری ځای پر ځای دي، خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي پاکستان نه غواړي د نورو وسلوالو ډلو سره تعلقات خراب کړي، ځکه چې له افغانستانه د بارني ځواکونو د وتلو وروسته یې استعمالول شي. ایجنس لکی د طالبانو پر ضد د کاروایی مخالفت کوونکي چې خلاصي اسلامي ډلې دي په دې پوه دي چې په ملاله د وسلوال برید پاړه راپورته شوي قهر سره کې دي شي په شمالي وزیرستان کې د پوځي کاروایی پاړه حکومت ته یو بنیاد په لاس ورشي او داسې بدا د امریکا مرزي هم نه ښکاره کیږي. ایجنس لکی تنقید کوونکي دا په ګوته کوي چې په پخواني وخت کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې ناکامه شوې دي، او یادې وسلوالې ډلې په بیا بیا ویلې دي چې د پاکستاني حکومت سره ځکه جنګیږي چې امریکا سره یې تعلقات دي، او د دې لپاره هم چې په هیواد کې د اسلامي شریعت نافذ شي. ایجنس یادوي په پاکستانی ولس کې هم په شمالي وزیرستان کې د آپریشن په اړه بیل بیل نظرونه موجود دي. ایجنس په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر ملیح لودی د خلیل زیاتوي که حکومت د یادې پیښې په تناظر کې د ولس د غوسې نه ګټه پورته کول غواړي، نو ورته به زر ګام اخیستل پکار وي. د خیبر ایجنسی سرکاری چارواکي وایي چې تیره شپه په تیرا اکاخیلو کې د جیټ الوتکو په بمباری کې اته وسلوال وژل شوي دي، او د دوی یو مرکز یې هم تباه کړی دی. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال نه معلومات اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیره اکاخیلو کې د پوځي جټ الوتکو په بمبارۍ کې اته وسلوال وژل شوي دي، او د دوی یو مرکز هم له منځه وړی دی، خو وسلوالو په خپل لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا ځایي سرچینې وایي چې په دې بمبارۍ کې یو ولسی وګړی هم وژل شوی دی، او ځینې نور پکې جوبل دي، او دوه کورونو ته هم پکې زیان اوریدل دی. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باډه سیمه کې هم د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي. خو بیا په تیرا کې د وسله والو پر ضد هوایی بریدونه ترسره کیږي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې د خیبر ایجنسۍ د باډې او تیرانا د بدامنۍ له امله څه د پاسه 3 لکه خلک بې کوره شوي دي، چې دا مهال یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر په جمرود تحصیل کې هم امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي دي او په تیرو 4 ورځو کې یې د جمرود پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې خواوشا 40 مشکوک کسان نیولی دي او یو شمیر مشکوکی ودانۍ هم ړنګ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبالي سیمه خیبر ایجنسی کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی هم د ملک نورو برخو په شان د عامو انتخاباتو لپاره تیاری کړې دي او دا ځل په دې سیمه کې خواوشا 3,09,000 کسانو خپل ووټونه رجسټر کړي او هیله مند دي چې انتخابات په پکې په خپل ښه ډول ترسره شي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نه معلومات اورو.
د خیبر قبایلی سیمې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی ووټر لیست برابر کړی دی او هیله مند دي چې د دغې سیمې په 2 حلقو 45 او 46 کې به هم د ملک د نورو برخو په شان عام انتخابات ترسره شي. دوی وایي چې د کال 2008 د انتخاباتو په پرتله په دې سیمه کې دا ځل زیات ووټ رجسټر شوی دی او ټرن اوټ به هم ښه وي. په قبایلی سیمه خیبر ایجنسۍ کې د انتخاباتو د تیاریانو او د ووټ د اندراج په حق لباندې د دغې سیمې اسیسټنټ الیکشن کمشنر عبدالقیوم شینواری مشال ریډیو ته وایي،
مونږ د ووټر لیست هغه اوسه پورې ماشاءالله ووټر لیست استادانو په وساطت باندې د خلکو په دلچسپۍ باندې ماشاءالله ډیر ښه جوړ شو او امید دی چې دی به په الیکشن کې به دا ډیر بهترین طریقې سره استعمال شي او په دې په وجه باندې به انشاءالله مونږ دا امید دی چې دا ټرن اوټ په ډیر ښه طریقې سره بلکې خلک په استعمال کا او خلک په بهترین خلک راولي چې هغه زموږ فاټې د پاره ډیر زیات مدد وکا.
خو بیا په خیبر ایجنسۍ کې د بیلابیلو سیاسي دونو مشران وای چې دوی هم را روانو عامو انتخاباتو د پاره تیاری نیولای دی، خو دلته د امنیت خرابې وزې لامل دی یو شمیر ستونزو او چیلنجونو سره هم مخ کېدای شي. په دې حق لباندې د خیبر سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر عبدالرحیم پریدی وای،
حکم پورې چې زموږ مخصوص حالات یا نن کم سچویشن دی په فاټا کې، نو هغه کې مونږ ته ځنې ځنې خبرې داسې لیدل کېږي چې مونږه تشویشناک صورتحال سره مخ کېږو په راتلونکي وخت کې. نو ګورو چې دغه خلک د دې عمل خلاف دي، مونږ تر کومه حده پورې کامیابېدای شو، نو ستونزې هم شته، خطرې هم شته او چیلنجونه هم شته، خو سیاسي خلک مجبور دي، هغه به خپل کار کوي او خپل اکټیویټیز به کوي.
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پریدی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې هم دلته حالات ښه نه وو، خو بیا هم پکې دغه انتخابات ترسره شول.
خدا دے چې تیر انتخابات کې دل نو دینه زیات ٹینشن او په ان ایچ ای ایل اس کې د باډې په علاقہ کې خداغه به وجود هم انتخابات شوی وو، لہذا مطلب دا دی چې زما خو تجویز دا دی چې په کار دی چې امن د قیام د پاره په هر حلقہ کې په قبایلی علاقو کې انتخابات وشي.
او د خیبر سیمې یو ځای اوسیدونکو منظور پریدی د را روانو انتخاباتو په حق لباندې خپل خیالات صدا سرګندوي.
مجموعی صورتحال خود فاٹے ډیر زیات انتہائی خراب دے، جنگون روان دی، لکونه خلق آئی ڈی پیز دی، خو بیا هم د خلکو یو جذبہ دا، یو امید دے چې لکه څنګه په ټول پاکستان کې الیکشن وشي نو هغه فاٹا کیم کیږي که هر ننګی وی خلق به مطلب دے چې قربانی ورکوي او الیکشن وی کوي.
او د خیبر سیمې د جمعیت علما اسلام یو عہدیدار سید کبیر پریدی وای چې وس هم د خیبر د سیو شمیر سیمې د ووټ د اندراج نه بے برخې دي او باید الیکشن کمیشن پکې دغه د ووټ اندراج برابر کړي.
مونږ دا مطالبه کوو الیکشن کمیشن نه چې یو سړی دی د ووټ نه پاتې نشي، چې کوم ځایونو کې داسې لرې علاقې کې و هلته د لاړ شي او هلته چې کم د ووټ جوړول دی کې نه جوړ کی.
د راروانو عامو انتخاباتو په وخت د سیاسي مشرانو او ځایي خلکو د اندېښنو او غوښتنو په حق لباندې د خیبر سیمې د الیکشن کمیشن چارواکو وویل چې دوی به د انتخاباتو په وخت په دې سیمه کې ځایي خلکو ته د سیکیورټي په ګډون داسې یو شمېر اسانتیاوې ورکوي او چې کوم خلک یې بې کوره شوي دي هغوی دپاره به د کډوالو په کیمپونو کې پولینګ سټېشنې جوړوي او د ووټ اندراج اوس هم روان دی او هڅه کوي چې څوک د ووټ د درج کولو نه پاتې نشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې تیر ورځ پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ پر ضد یو لاریون ترسره کړ چې پکې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف سخت نارې وهلې. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس په رپورټ کې.
د اوازونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مظاهره کوونکو دي کوم چې د پیښور پریس کلب مخې ته د ترهګرۍ په ضد لاریون ترسره کړو. د ترهګرۍ په ضد د دې لاریون په اخلا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرتر ارباب مجیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا وطن یا خاص کر د ټول سیمه افغان وطن دا چې کوم دی دا د ترهګرو له قوتونو لخوا نه یرغمال ده. په پاکستان کې دننه د ترهګرو قوتونو هغه مرکزونه چې د باجوړ نه واخلي تر وزیرستانه پورې دغه رنګ په جنوبي پنجاب کې او په مریدکې کې چې کوم د ترهګرو قوتونو مرکزونه جوړ کړي دي نن نه زموږ دا مظاهره د دغه ترهګرۍ قوتونو په ضد باندې چې کوم دی اوس وچ ډېر په پوره منطقي کې باندې سره رسیدل.
د ترهګرۍ په ضد په پیښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې لاریون پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان په ادارو ډېرې سختې نیوکې وکړې او د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې په دې لاریون کې شریک یو څو ځوانانو مشال ریډیو ته وویل
چې موږ دا ګڼو موږ دا خبره کوي چې ترهګرۍ په خوشابانه د پاکستان ملټري اسټابلیشمنت چې کوم دی د جاسوسي ادارې چې کوم دی د پخوانې ولاړ دي نو موږ په کلکه د پاکستاني جمهوریت او واکدارانو نم دا غوښتنه کوو د پاکستاني فوجي اسټابلیشمنت نم دا غوښتنه کوو چې کوم ځای کې ترهګر دي پښتونخوا وطن کې بل خصوص او په نور پاکستان کې بل موږ دا غوي په خلاف دي په نخه باندې چټک او موثر عملیات وکړي.
زمانو ملنګیر دی حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې دا سونه ترهګر قوتونه دي که په خاټا کې دي او که په سواد کې دي د دې خلاف کې چې کوم دی صحیح مهم او ټاکلې او ټارګیټډ فوکس اپریشنو کې
کسه هم په دې لاریون کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په لړ کې د پاکستان په ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا دا تورونه ردوي او د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په شمول په ټوله منطقه کې امن او باثباتي غواړي. په پیښور کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ترهګرۍ په ضد د لاریون د ملاله یوسفزۍ لپاره په دعا او د پیښور په کلیواله علاقه متنو کې د وجل شوي اس پی خورشید د پیخي په غندنه پایته ورسیدلو. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
که څه هم په تیرو وختونو کې وسلوالو طالبانو لخوا رسنیزو ادارو ته په وار وار اختیارونه ورکړل شوي دي خو پر ملاله یوسفزۍ برید ته په رسنیو کې د ډیر ځای ورکولو په غبرګون کې ښودل کیږي. دا چې له نوو اختیارونو څخه طالبان څه لاسته راوړل غواړي او بلخوا خبریالان په څه ډول کولی شي چې په جنګي حالاتو کې رښتیا تر خلکو رسوي د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمینه تفصیل اورو.
په پاکستان کې د طالبانو لخوا پر ملاله یوسفزۍ تر برید وروسته اوس ځینو رسنیزو ادارو ته طالبانو اختیارونه ورکړي دي. که څه هم د وسوالو طالبانو لخوا په تیرو وختونو کې هم په وار وار د رسنیزو ادارو خبریالانو یا مشرانو ته اختارونه ورکړل سوي خو دا ځل د ملالې برید ته په رسنیو کې ډیر ځای ورکولو د طالبانو غوسه راپارولې ده. دا چې په رسنیو کې د ملالې ذکر طالب وسوالو ته څه تاوان رسولی. په پېښور کې د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر شمیم شاهد وایي چې پر ملالې برید طالبان د تنهایی خواته بوتله.
دا چې نوې دړکې دي د دې غټه وجه ملالې سزا باندې کوم بریک شو هغه انسټیټیوشن دا هغه نروسته چې کوم کورج دی نو دا هغه دی ځکه چې په دغه کورج کې د پاکستان او بلخصوص د دې پښتونخوا جرنلستانو چې کوم کوشش وکړ دا هغه د وجه نه طالبان دا بالکل آیسولیشن طرف ته لاړو تنها شي او ټولې دنیا ټولې نړۍ چې څومره مذهبي خلک دي څومره سیاسي خلک دي یا عام پېښور دي هغه پر طالبانو غندنه وکړه او د طالبان دا حرکت غیر اسلامي غیر اخلاقي او غیر انساني وګڼه.
د طالب سوال له خاطر اختارونو ورکول ورسته جنو رسنیزو ادارو د حالات سره سم ساتندوی ګامونه پورته کړی دي. دا چې د جنگي حالات او شخړو پر وخت خبريالانو ته په څه ډول خبر ورکول یا رسول پکار دي د پاکستان د انګریزي ژبي د ورسپان ایکسپریس ټریبیون مشر مدیر ضیاءالدین لاری چاري څه دا ډول بیانوي.
جو کنفلکٹ زون ہے اس کی رپورٹنگ ہر روز ہر لمحہ جو
ہے جنگی سیموں کے دراپور ور کور لار او حالات گڑے پہ گڑے او ہر روز بدلی گی لمڑے خبر دادا چھ لکھوم سیمی سخه خبریال راپور ور کوي باید چھ ہا سیمہ ور تہ معلوم وی او پجبا او کلتوری پوی وی چی دا ډول د ژبې د استعمال لکبل لستونو سره مخامخ نشي. دوامه خبره ده ده د خبريال او دغه د ادارې یا مدیر ترمنس باید تماس وي چې رښتیا تر څومره هدا پورې ویل پکار دي. دریمه خبره ده ده چې د دواړو لورو سره باید اړیکې وساتل شي، که طالبان وي او یا امنیتي ادارو کسان وي، چې دا ډول د ځان لپاره رښتیا معلوم کړل شي. بل خبره ده ده چې ادارې یا مدیر ته پکار ده چې د خپل خبريال پر لپسې څارنه کوي او ورته معلومه وي چې پلانې څنګه او سو اخلاصي می سخرا استل پکار دی
اس علاقے سے نکالا جائے.
په پاکستان کې پتیرو وختونو کې یو شمیر خبريالان د کار پر وخت وجل سوي چې زیاتره یې پتیرو څوکلونو کې په پاکستان کې د تراګري او سخدريزي ترڅپی ورسته ژوند للاسور کړی دی. شمی شاهد وايي خبريالان باید د هر قوت په ضد یو موټی سي او چاته موقع ورنکړي چې دوی ته څه ډول زیان ورسوي.
سرحدگیری کے گندے ناغمن گرنو کی اگر پاکستان اور پاکستان دو قوم کو مفاد کی نہ رہا پکار دار ہے کہ سرحدگیری کے خلاف اور دو پاکستان جرنلستان بالخصوص جو پختونخوا جرنلستان دا یو موٹی سی بل دئی دا سی کوشش ہوتی کہ دئی پخلا آغ منطقوں تو نہیں شکم رہ کے خطر ہی ور سره ور سره پکار دار ہے کہ داری دا خپل دا چکم کارکون کی بھی راغی دا حفاظت دا پارا جدید توگہ میں قدم نے اچت کی او دلګي چې کوم داوی دفترونه دي یا داوی کورونه دي یا داوی چې کوم نن سبا ټلویزیون والو سره ګاډي نه پکار دا چې داوی کې د سکیورټي ګارډ ځین تنظیم شي. بل طرف ته پکار دا دي چې د ټولو جرنالستانو چې کوم خلک په پیډ کې کار کوي پکار دا چې د دې انشورنس شي. ورته سره پکار دا چې دې ته بلټ پروف جیکټ او یا بلټ پروف چې کوم هلمټ دې سر د پاره پکار دا چې هغه هم ورکی.
د خبريالانو د ژغورنې کمیټې هم په پاکستان کې د طالبو سوالو لخوا خبريالانو ته د اختر ورکولو په حق له اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې د دوی د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې هم د خبريالانو د ژغورنې کمیټې راپور ورکړی وو چې پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی، چیرې چې په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه 25 خبريالان وژل شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د پښتون ملت پال زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پبلک سرویس کمیشن چیرمن د لری کولو لپاره یو احتجاجي کمپین اعلان کړی. یاد ارګنایزیشن وایي پبلک سرویس کمیشن کې د پیسو او سفارش په بنیاد خلکو ته نوکری ورکړل کیږي. د سیمینه د مشال ریډیو خبریال نیاز موسی خیل د نور تفصیل سره.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن له اړخه د تیرې زیارت لورزي په سیوي کې له مظاهره کولو یو احتجاجي کمپین د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن د چیرمن اشرف مکسی د لری کولو لپاره پیل سو چې د بلوچستان په 12 پښتون میشتو ضلعو کې به تر سره سي. د یاد ارګنایزیشن یو صوبایي مصر کبیر افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دا پریکړه وکړه چې موږ به له 13 اکتوبر څخه احتجاجي کمپین اعلانو. دا کمپین به د ټول جنوبی پښتونخوا په دوه ضلعو کې ژوب دی، شیرانی، لورلای، کلاسفلا، مسخیل، کلابلا، چمن، پشین، خانوزی، زیارت، سیوی، ارنائی په دې ټولو ضلعو کې به لوی لوی احتجاجي مظاهره کیږي. په سوونو ځوانان، باشعوره خلک، علم دوسته خلک دا به راوځي او خپل احتجاجونه به کوي.
کبیر افغان زیاته کړه پبلک سرویس کمیشن د غریبانو مګر با صلاحیته ځوانانو یوازنی اسره و چرته چې به دوی تر سنه سهدا انصاف ترلاسه کوي، مګر اوس د په وینا دلته بیل پیسو او سفارشه کار نه وځي.
طالب علمانو سره له بیروزګار قابل او بسلاج ځوانانو سره په دغه اداره کې دومره زیاتوب روان دی او د لیکچررز پوسټونه خرسيږي، د تحصیلدارانو پوسټونه خرسيږي، د سیکشن افسرانو پوسټونه خرسيږي او باقاعده یو جمعه بازار لګیدل دی د کمیشن په دفتر کې. بس چې ډیر افروش درلو دی، عزیز او رشتہ دار او د کمیشن د افسرانو بچان او د غایزان دا ټول معنا دلته ولګیدل.
په دغه اړه د پبلک سرویس کمیشن له چارواکو سره پر هڅو سربیره هم په خبرو کولو کې بریالي نسو. خو بل اړخته په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب ادارې نیب یو مصر ضیاءالا تورو سورز مخکې دا منلې وه چې په پبلک سرویس کمیشن کې د درغلیو ځینې ثبوتونه دوی ترلاسه کړي دي او په دغه لړ کې د دوی پلټنې پر مخ روانې دي.
صرف سیکشن افسر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پچھلے دو سال میں جتنے
یوازی دا سیکشن افسرانو دا پرچو خبر نہ کوم، پتیرو دو کلونو کی چی پا کمیشن کی سمر آزموین سوی دی، دا غو ٹول ریکارڈ و اسناد موج دا یو چاپی پر محال نیولی دی، او اوس با پا مکمل توگا پا دا غلڑ کے پلٹنی وکڑو.
اب تھورلی اس کو ہم انسگیٹ کریں گے.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن اعلان کړی چې د دوی احتجاجي کمپین به لره روان لوی اختر وروسته هم جاری وي او په وینا یې تر هغه وخته به جاری وي تر څو د پبلک سرویس کمیشن یا چیرمین له خپلې چوکۍ نه وي لرې کړل سوی او حقدار او باصلاحیته ځوانانو ته خپل حق نه وي ترلاسه سوی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټا.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه د بوریوال کاکړ نور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرملال یوسفزی برید د غندلو وړ دی خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل سي. د پاکستان جټ الوتکو د خیبر ایجنسی په اتیرا کې اته وسلوال وژل دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو پر ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې نیټو دوی ته د امنیتي چارو د چټکې سپارنې پریکړه کوي نو افغان پولیس او فوج دې ته تیار دي چې د هیواد امنیت په خپله سنبال کړي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدر برایمی ویلي دي چې دای به ډیر ژر پر اوربند د ژغیدو لپاره دمشق ته ولاړ سي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار یاز مساخیل نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ او رسپانو کې د بیلابیل اداریو مهم ټکي سي دي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته ګورو نو هرې ورسپانې د خپل پالیسۍ مطابق اداري لیکلي دي. د دې کې د اردو ژبه ورسپانا ایکسپریس خپل اداري کې لیکي چې صدر اسف علي زرداری د پاکستان او چین ترمنځ د وړخیزه تعلقاتو، سرمایه‌کاری او دفاعي تعلقات نور مضبوطولو باندې زور راوړی دی. اداري لیکي چې صدر دا خبره د چین راغلي د چینی کمیونیست پارټي د ډلې سره خبرو کې وکړه. اداري وړاندې وایي چې په دې موقع د ډلې مشر مستر لی وې چې چین به د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مرسته کوي او چرته چې پاکستان د ترهګر اخکار دی هلته چین هم د دې سره مخ دی نو دارنګ به د دې لعنت ختمېدو لپاره چین او پاکستان په ګډه حل زری کوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کمی د سرمایه‌کارۍ خبرې شوې دي باید چې حکومت د دې مثبت جواب ورکړي چې دارنګ د چین سرمایه‌کاران پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي او د پاکستان معیشت خشي. دغه شان د پیښور نخبریدونکې د اردو ژبه ورسپانه آج خپل ادارې کې وایي چې چودري نثار علي خان او شیخ رشید داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې حکومت غواړي چې عامې ټول ټاکنې اوزنډولي شي او د دې مقصد د پاره دوی شمالي وزیرستان اپریشن کول غواړي. خو بل طرف ته د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د فارمیشن کمانډرانو غونډرستو خپل سفارښتونه حکومت ته ورکړي دي او د دې سره سره داخله وزیر رحمان ملک هم وایي چې د اپریشن پریکړه نه ده شوې او دا به پوز او حکومت په شریکه کوي. ادارې وایي چې د حکومت لخوا د ټول ټاکنو د ځنډ په ضد د مخالفې ډلې سیاسي ګوندونو او بیا په 13 د ایوان نه بهر لکه جماعت اسلامي، تحریک انصاف، سندي او بلوچستان کمپرس ګوندونو خود تحریک دړه کړی دا. اداري اخره کې وایي چې کم خلک د ټول ټاکنو د ځند خبرې کوي باید چې دوی خپل خبرو او سوچ ته فکر وکړي ځکه چې ملک د جمهوریت د ودی او بقا لپاره ضروری ده چې عام ټول ټاکنې په خپل ټاکلي شوی وخت وکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د ژمي شروع کې دوه سره سم باید چې د پیښور ضلع او ټاون انتظامیه د ماشو وجلو سپرې کړي وي خو تر اوسه چې اکتوبر د نیمه نه اوړېدلې دي لا هم د انتظامیه د اړخته هیڅ پام نشته او پیښور خصوصا کلیوالو سیمو کې د ملیریا او ډینګي پرنګ د نورو بیمارو خطرې سر راپورته کړي دي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې باید حکومت زر تر زره موثره انتظامات وکړي او د ماشو وجلو د پاره کوسه په کوسه سپری وکړي چې ورسره ماشي او د دې جالې ختم شي او اولس د یو نوي عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان قبایلي سیمو کې بهرني ترهګرو شمیره تر 23,000 پورې ده او وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګرځېدلی دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د مالی خسارې په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ګلایا اسنورو.
د برېټانیا د ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا د پاکستان قبایلي سیمه وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګڼي او سروروغه د دغه مرکز سره نږدې ده. د پاکستاني طالبانو شمیره شاوخوا 10 سره ده. په دې کې بهرني اسلامي ورپکې، پنجابي طالبان، القاعده، حقاني ډله او د افغان طالبانو مشران په مقامی کورونو کې پناه اخستې ده. ورسپان لیکي د 2009 کال د جنوبی وزیرستان اپریشن په اړه ګمان کیږي چې د غاسمه له ورپکو څخه پاک کړی شوی ده، خو په پاکستان فشار دی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نو دا ښکاره خبره ده چې ورپکې تر اوسه پورې په آزادانه توګه په دې سیمو کې ګرځي. ورسپان لیکي د پاکستان فوج په وزیرستان کې کاروبار شروع کول غواړي، همدغه شان د اټلی په مرسته د زیتونو ونې لګولو پلان لري. ورسپانه زیاتوي چې د بدلون نښې موجودې دي. یو یولس کلن د سکول ماشوم نه دا پوښتنه وشوه چې په ملاله د برید په اړه هغه څه فکر کوي. نو د ماشوم جواب و چې ملاله ډېره بهادره جنۍ ده او په دې خبره دي ونه زورول شي چې هغه سبق ویل غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې کې افغانستان سره بې درېغې بهرني مرستې کیږي. په یولس کلنې جګړه کې امریکا او د هغه ملګرو له افغانستان سره په اربونو ډالرو مرستې کړي چې په نتیجه کې یې نړیوالې مرستې د افغانستان د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې ده. نړیوال بانک وای د دغه مرستو یو عامل دا جوړ شوی چې افغانستان د اقتصاد زیاته تکیه په بهرنیو مرستو ده. د مثال په توګه یوازې په 2010 کال کې د پرمختیایي پانګې په مت کې افغانستان ته 15.5 ارب ډالر ورکړل شوی وو. دا د افغانستان د کورنۍ پیداوار برابر ده. د دې ترڅنګ په 2010-11 کال کې 9.4 ارب ډالر په ولسی برخو کې لګول شوی او 1.15 ارب ډالر د محصولاتو نه ترلاسه شوی. د مجلې په خبره دا هیواد د مالی خسارې په لور روان دی او نړیوال ټولنې هم د 2016 کال پورې د ځواکونو وستلو نه وړاندې خپل ښکیلتیا کمه کړې ده. مجللې کې کچرې د پیسو نشواله رامنځته شي نو د دې سیاسي نتیجې به څه وي؟ د دې په جواب کې مجللې کې په وختي توګه نړیوالو مرستو د کابل امن په بیا خسته دي، خو زیاتره سیاسي جوړجاړي تر هغه موته لخکار کیږي چې کله افغان ځواکونو ته امنیتي چاري وسپارل شي. مجللې کې امداد نه فائدہ خصو لپاره افغانانو ته همکاري کول پکار و. د بلګې په توګه د کابل بانک چې د هغه سترو افغان ټیکدارانو سره تړل شوی و چې امریکایي او نړیوالو ځواکونو ورته روزګارونه ورکړي وو او چرته چې د سیالو کاروبارو ډلو ترمنځ همکاریو له دغه بانک نه نږدې 1 بلین ډالر قرضې اخستلو او بیا دغه پیسې له هیواد نه د بهر وستلو ته لار جوړ کړه.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په امریکا کې یو عدالت هغه 28 کلن بنگلاديشي ځوان بغیر ضمانت جیل ته ولېګلو چې په تعلیمي ویزه د زده کړو په پلمه راغلی او خو غوښتل یې چې تل 0 پاوند یو بم جوړ کړي او امریکایانو ته تاوان ورسوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په دې اړه یو رپورت لري چې د نجیب امن نه اورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي یو بنگلاديشي کس په دې چې جهادي فعالیتونو کې تورنو د امریکایي پولیسو لخوا نیول شوې ده. نوموړي هڅه کوله چې په منهاتن کې د موټر بم یو 14 وکړي. دا کس قاضي محمد رضوان نفیس نومیږي او یو 28 کلن دی او د ترهګرۍ د مبینه هڅې نه وړاندې یو ګودام ته تللو چې د 1000 پاوند د یو بم د جوړولو لپاره خام مواد ترلاسه کړي. نوموړي همدارنګه یو پټ ایجنټ ته ویلي چې د هغه بیان دی په ویډیوي پټه ثبت کړي چې دی پکې وایي موږ به تر هغې خپلې هڅې نه پرېږدو چې د شهادت مرتبه مو نوي موندلې. د اف بی آی ایجنټانو دی ونیو. د ده په لاس کې موبایل ټلیفون و او ویلي چې دا د بم ریموټ دی. نوموړي سواري هڅه وکړه چې د یو موټر دننه ځای پر ځای شوی نقلي بم وچوي. موټر د یوې مهمې حکومتي ودانۍ سره په څنګ کې ولاړو. د چارواکو په وینا د دې کس هسې ګواښونکي نوې خو ترې جوتیږي چې په امریکا کې څنګه ځوانان د ترهګرو لخوا امریکایانو ته د زیان رسولو لپاره تربیه کیږي. محمد رضوان نفیس په بروکلین کې عدالت ته حاضر کړی شو چې پر ده د لګول شو تورونو سپیناوی وکړي چې ولې د ګڼوژنې د وسلو د ترلاسه کولو او د القاعدې سره د مرستو هڅه کوله. عدالت د هغه د بغیر ضمانت نیولو حکم ورکړو. د نفیس خلاف شکایت کوونکو ویلي ده د یو خفیه ایجنټ سره تماس نیولی و چا چې پلمه کوله د القاعده تنظیم سره اړیکې لري. دوی په کوین هوټل کې کمره ونیوله او نفیس د ایجنټ نه پوښتنه وکړه آیا زما کارونه به د القاعدې تر پوښښ لاندې راځي. په همدې هوټل کې په سپتمبر میاشت کې د یو بل ملاقات په ترڅ کې د نوموړي خبرې ثبت شوې چې وای هغه د برید پر مهال د ځان وژلو ته تیار دی خو تر هغې وړاندې یو وارې خپل هیواد بنگلاديش ته ستنېدل غواړي چې خپله کورنۍ وویني او خپل کارونه منظم کړي. خو داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دغه کس رښتیا هم څه ډول ټریننګ د کومې ترهګرې ډلې لخوا ترلاسه کړی و. سرنوالن وایي رضوان نفیس د جنورۍ په میاشت کې امریکا ته په تعلیمي ویزه د برید په موخه راغلی و. هغه په جولای میاشت کې یو باوري مخبر ته وویل غواړي د ترهګرۍ یوه څانګه پرانیزي. ویل کیږي چې رضوان نفیس د امریکې د تباه کولو لپاره په بېلابېلو ځایونو کې برید کول غوښتل.
چې ورکی د نیویارک سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار هم شامل دی. د پولیسو کمشنر ریمونډ کیلی وایي د دې کیس نه معلومیږي چې نیویارک بیا هم تر برید لاندې نیول کېدای شي. خو دی وایي امنیتي ادارې تل د دا ډول پیښو هڅو څارنه کوي او تل ویښ او بیدار وي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در دی پارمانو نو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سره
تاکی سنو برو سن خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولانا تر کتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د لومړی ټولګي نه واخله تر 12مه پورې پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه درایچ کولو فیصله کړې ده چې نصاب ته د بیا کتنې کارونه شروع شوې دي. د تعلیمي چارو کارپوهان او لیکوالان وایي چې د پښتو ژبې د نوې تعلیمي نصاب په ترڅ کې به پښتانه ماشومان نه یوازې د خپلې ژبې لیک لوست په سمه توګه زده کړي، بلکې له خپلو تاریخي او کلتوري ارزښتونو سره به هم په پوره ډول آشنا شي. نور تفصیل د مشال ریډیو همکار هارون بچا په رپورټ کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اتلسم ترمیم له منظوري دورسته د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د ګڼمیشتو پښتني سیمو په سکولونو او کالجونو کې پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه د رایج کولو اعلان وکړ. د دې ترڅنګ په صوبې کې ویل کېدونکو سلورو نورو ژبو ته هم د لازمی مضمون حیثیت ورکړل شو. هم د خیبر پښتونخوا حکومت په لارښوونه په دې وروستیو کې د پښتو شاعرانو، لیکوالانو او تعلیمي چارو کارپوهانو یوې ډلې هغه نصاب ته کتنه وکړه چې د لازمی پښتو مضمون لپاره جوړ شوی دی. په دغه کاري ډله کې یو د پښتو ژبې استاد ډاکټر زبیر حسرت هم شامل دی چې مشال ریډیو ته د بټاباد د خپلې وروستۍ غونډې په اړه داسې وویل.
چې د لازمی مضمون په حساب باندې موږ یو نصاب ته ترتیب کوو. په دې کې چې کومه د پښتونخوا د ټولو زلونه شاعرانو، دیبانو، دانشورانو، تعلیم ماهرانو او د شو د سکول استادانو په کې موږ راوي استعداد او صلاحیتونه او اچلوز او هر چیز هغه موږ جوړ کړل.
ډاکټر زبیر حسرت زیاته کړه چې که څه هم پښتو ژبه د لازمی مضمون په توګه خول به وخت ونیسي، خو نوموړی په عین وخت کې د دغې حکومتي پریکړې د عملي کېدو له پلوه خوشبینه دی.
حکومت لازمی ګرځول دي او ټیکسټ بوک ته ویلي دي چې د دې لپاره قاعدې جوړ کړي، ضوابط جوړ کړي او ڈی سی پی لگیا جو پاوے بانے نصاب سازی کی اور آغا نصاب ترمخ ہو گیا کتاب سازی کی گی وہ تقریباً صدر سلور کی مجھے کہا لکھے بڑا اول تفصیل مطلب ہے کہ دارا حکومت کے فرض سے ختم ہم شو اور ایک کوئی چی ختم ہے جیسے کہ دارا سمجھے نہ پاچھے رہے کو فرض کے پختو ختم ہی دی چیسا نو پر نور زیونو کی بنور جرم ختم ہی گی نبیا با آغا خالق امرا پاسی ہے گورنمنٹ کی گم نوٹیفیکیشن جاری کر دے پائے کہ تا خبر صفا لکھے لگا واضح و الفاظ و بانے چی داو پا پرویٹ سکولوں کی ہوں گی اور سرکاری سکولوں کی بہن گی.
د پښتو مضمون لپاره جوړ شوی نصاب ته د بیا کتنې د کمیټې یو بل غړی عثمان ولسیار چې د سوات له سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې د دوی د هڅو هدف د پښتنو داسې نوې کول جوړول دي چې خپل کلتوري ارزښتونه هم په پام کې وساتي او د نړۍ له نورو قومونو سره سیالي هم وکړي.
د اوریدو، د لوستلو، د لیکلو، بیا د ویلو، په هغه د مباحثې کولو دغه معیارات دي چې دا کېښودې شي بیا تر 12مې پورې چې کله دا ماشوم رسي چې هغې د خپلې ژبې د تاریخ سره د پښتون ثقافت چې کوم د مونږ پښتونولي وایو چې هغه پښتون یو کوډ آف لایف دی، په دې کې پښتانه اتلان مشران په دې کې د دې سیمې تاریخي او کلتوري اساسي او تهذیبي ورثې چې څومره دي چې دی د هغې په اساس پوه شي او د دې جوګې شي چې هغه د خپل کلتور په اساس باندې نوي سیزونه دنیا نه اخیستی شي او دنیا ته مو د خپل کلتور حوزنه کولی شي.
هم په سیدو شریف کې د سکول یو استاد عزیز احمد که څه هم پښتو ژبه د لازمی مضمون ګرځولو حکومتي پریکړه ستایي، خو ورسره د استادانو د تربیې مسله هم په ګوته کوي.
خپل کورنۍ ژبه کې چې وروړه تعلیم ورکړ شي نو د دې نه بل مؤثره ذریعه په دنیا کې بل نشته. خو کم نصاب دوه کړو حکومت لدا پکار دي چې هغه له استادان دله د اوس نه ټریننګ ورکړي. نو استادان خو تر ډېر زیات خوشاله دي، ظاهره خبر ده چې لکه دا زمونږ ژبه ده او د ژبې مثال خو د مور ده. پرایمري چې نه هغه مونږ خبره او د میډل او هاي هغه خو خبر دي مختلفو ذریعو نه.
او دخل کو تدیر جات خوشاله دي دغدي
د پیښور په اسلامي کالج په هنتون کې د پښتو ژبه استاد اباسین یوسف زی چې د پښتو مضمون نصاب ته د بیا کتنې د کمیټې د کوارډینیټر دنده اور په کاړه کل شوی وایي چې د خپل هڅو په ترڅ کې غواړي پښتانه ماشومان نه یوازې د پښتو لیکلوس د کړی بلکې له سپیشلو پښتني اقدارو او تاریخ سره هم آشنا شي.
هیڅوک دا څه نه شي کېدای چې هغه وایي چې افلانه سره ډېر د انګریزي دی یا افلانه سره ډېر د اردو دی. دا ویل شي افلانه ډېر د پښتو دی. نو د دې مطلب دا دی چې پښتو د ژبې نه علاوه یو ثقافت لري او دغه ثقافت چې دی دا زموږ اصل پیژندګري ده او تر ننه پورې د دغه سیز نه زموږ بچي لري پاتې شو.
د اباسین یوسفزی په خبره په نصاب کې د سیمې کلتوري مذهبي او سیاسي جوړښت هم په پام کې نیول دی او په دې ډول یې پوره هڅه کړې ده چې د پښتو کتابونه متوازن ووسی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یو لس بجو اقتصادي نړۍ پپاو کم دو بجو د سندرو امیر
پوو منټ د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو
په پاکستان کې د ناسازه حالاتو له کبله بین الاقوامي کرکټ څه مودې راهیسې بند شوی او خو د سیند صوبې د لوبو د وزیر په مرسته بین الاقوامي کرکټ یو ځل بیا په بحالۍ ته ښکاري. د انټرنیشنل ورلد 11 ټیم د اکتوبر په 16 او 21 په کراچۍ کې د پاکستان سټارز 11 سره د شل اووریزو لوبو دوه لوبې ترسره کوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د برید نه پس نړیوال ټیمونه پاکستان ته د لوبو لپاره سره نخه کوي. په دې اړه نور تفصیل له مشال ریډیو همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
انټرنیشنل ورلد 11 کرکټ لوبډله پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ بحالې وروستو دوه ټي 20 میچونه کولو لارې رسیدلې ده چې پاکستان سټارز 11 سره به لوبه کوي. د سیند صوبې د لوبو وزیر ډاکټر محمد علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیشنل ورلد 11 لوبډلې پاکستان ته راتګ یو مثبت ګام دی او دینه به پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ لوبې ته وده ملو شي. دی وايي موږ دې لپاره کوشش کولو ځکه چې سلور کال راسي بین الاقوامي کرکټ لوبډلې نه راتلې. نو ما غوښتل چې یو انټرنیشنل ټیم دی دلته راشي چې دلته لوبه وکړي. ما لوبغاړو سره رابطه وکړه او پاکستان کرکټ بورډ مشاورت سره دا فیصله وشوه چې دا میچونه به په 16 او 21 اکتوبر کراچۍ کې کیږي. نوموړي د لوبغاړو د سکیورټي انتظامات په حق زیاته کړه چې د سیند صوبې گورنر او وزیر اعلی د سکیورټي په اړه ملاقاتونه کړي دي او تقریبا سلور نه واخلې تر 500 پورې خلک به د دې میچونو نگراني کوي. بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې پاکستان کرکټ بورډ اگزیکټیو رابطه کمیټه د دې میچونو حمایت کوي او د میچونو لپاره خپل لوبغاړي او د کراچۍ کامی سټیډیم د استعمالولو اجازه ورکړې ده. خو سکیورټي د کرپشن خلاف اقدامات مارکیټینګ او د میچونو د نشریاتو ذمہواری به په منتظمینو وي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه پخوانی کامی لوبغاړي ارشد خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې د سیند صوبې د لوبو وزیر دا ډېر ښه ګام اوچت کړی دی او کېدای شي چې دې له وجې پاکستان کې بین الاقوامي کرکټ بحال شي.
international specialist institute of dela pas da mung india tour ko india tour da mung khaw show system da chikawan na shanda next year ki wadon da cricket da baat chi ho still da kare da khabar ni da mane khal se yo kal do ki bas da shiva ni chidam ka internal problem di ara la dum ka clear na di
یاد دی وی چې په کال 2009 هم کې په لاهور کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو له اړخه د برید درې کاله پس پاکستان کې یو ځل بیا بین الاقوامي کرکټ بحال شو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایي مشال ریډیو وار
لمدو رئیس د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنه او تاوتریخوالي پیښې کیږي. په دې پیښو کې اکثره هزاره لګکیان وژل کیږي او د تاوتریخوالي تر پیښو وروسته د کوټه په بازارونو کې ټول دوکانونه د احتجاج په توګه تړل کیږي. اکثر قهرجن مظاهرچیان دا دوکانونه تړي او د دوکاندارانو په وینا د دې له کبله د دوی ډېر تاوان شوی دی. د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې مهم دا موضوع څېړلې ده. د پامیر ساحل نه اورو.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهې د پاکستان د بلوچستان د مرکز کوټي دکانداران وای د ناامنۍ د پیښو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدل دی. د سوداګرانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ وای هر میاشت په کوټه کې د کاربندیزونو له کبله له دوه تر څلور ارب پاکستاني روپۍ پورې تاوان کیږي. هزاره سوداګران وای دوی خپل دکانونه نشي خلاصولای ځکه چې د هدفي وژنې ویره ده او همدا لامل دی چې دوی سخت مالی او اقتصادي تاوان کړی دی. په دې موضوع د نور تفصیل لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. د بلوچستان مرکز کوټه نه یوازې د دې صوبې تر ټولو لوی کاروباري ښار دی، بلکې له افغانستان او ایران سره د سرحد لرونکو سیمو سره هم تړلې ده چې په دې توګه د ټول پاکستان لپاره اقتصادي ارزښت لري. په کوټه کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي پیښې روانې دي او د دې له کبله په دې ښار کې میشت سوداګران زخت ځپل شوي دي. سوداګران وایي هر کله چې د هدفي وژنې یا د تاوتریخوالي بله پیښه وشي نو بېلابېلې ډلې په دوی دوکانونه تړي او دې عمل د دوی کاروبارونه په ټپه درولې دي. په کوټه کې یو دکاندار جواد علي یوسفزی وایي دی د بورې، شیدو او چای پلورنځی لري. د ده په خبره دکان یې پر باچا خان یا میزان څلور لاره دی او د چاودنو او هدفي وژنو له کبله د ده کاروبار ډیر خراب شوی دی.
میزان چوک باندې واقع باندې واقع کاروبار خو بالکل 80-90% کاروبار بالکل خراب شوی دی. دکان دے اور بدے کسی دے یقین ہو سکتا چلتا تھا شہر باندھے وہ زدیزی یو لکھ دو لکھ خسارا زدیزی بالکل
په کوټه کې اکثر د فرقه ایز تاوتریخوالي پر مهال هزاره لګکی په نخ کیږي. د بوټانو یو دکاندار شارزا چې هزاره دی وایي کاروبار یې بیخي ختم شوی دی. دی وایي د پاکستان له بیلابېلو برخو خلک کوټې ته ورتلل خو اوس هیڅ کس نه ورځي.
کوټه شهر نن سبا کاروبار ختم شوی دی. د نامنی د وجه چې کوټه شهر دلته خلک د صوبه پختونخوا اور د پنجاب څخه د سن کراچۍ نه راتلو او سیوس څخه راځه سره شام بازارونه بازار بندې اذانونه وشي بازارونه بند شي حالات نه دسم کاروبار ختم دی کاروبار تباه شوی دی.
شارزا وای یو کال کیږي چې په خوانه مال خرڅوي او نوې هیڅ نه دی راوړی.
د لاهور کراچۍ څخه موږ شان رغوارم نور د تایلند مایلند دوبی د دشان مشکنه تقریبا یو کال کیږي موږ ګسره د شان د زور شتاچ پرته دی خرڅوم اور راوړ منه دی کنه.
لمشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کوټي او بل دکاندار ګلستان علي وویل د پکور ناشته. گلستان علی هم هزاره دی او وای نه یوازې دا چې کاروبار درېدل دی بلکې خلک د ویرې له لاسه هم لکور نه وځي.
کاروبار مخکې خو بیا مسو گزاره کړي کاروبار خو ګر سره ټپ دی بالکل زیرو باندې ولاړ دی کاروبار خو ګر سره ستاله بس دغه انتظار کوو ورته ګورو نو سبا وشي امنه په ډیر خراب څوک د کورم نشي وتلای چې وځي بیا خپل کلمه وای د کور وزینو.
ګلستان علی په خپل چپلې جوړولې او د کوټې په هیدری مارکیټ کې دکان دی. دی وای څرمن او داسې نور شیان به په پور راوړل نو وس د دکان بندېدو له کبله هغه پورونه هم نشي خلاصولای.
زما دکان خو فلال وس بندې زما دکان نزان چوک باندې وای هیدری مارکیټ کې زما د چوټ دکان چوټ خپل جوړول زما کارګرانو څلور پنځه کارګر زما دکان خپل وو اوس نو څوک پښتنه نه کوي څوک نه ځي نه راځي کارګران هم ټول ولاړو فریش ول ولې پیسې نه وو کاروبار نه وو نو دوی خوم کور خرچه غواړي نو دوی مال پیسې خو اوس نشته نو کار فریش وای اوس دکان هم بند دی زم دغه بیکار ورته ناستم کور کې کور خرچه ولای ولږ نغدي پیسې را سره وو تر اوسه خو بس دغه باندې گزاره کول اوس نو پور کوو نو څه وکړو لږه پیسې خامخا غواړي ولې چې موږ شمره مبړه ټول شیان موږ په پور راوړو کنه ټول شیان موږ په پور راوړي ولې پیسې به موږ ورکی انور په فاتو سو بیا چې چوټي جوړول چوټي خرڅ بیا به پیسې ورکول و څه وټم نه خرڅې دکان هم بندې کارګران نه ولاړو اوس نه دکاندارانو هم چمړې والا موږ پیسې غواړي وایي دکان دې بند کړی دی اوس موږ پیسې موږ د تاریخ ورکو وای وای حالات خراب دي خدای به خیر کړي دکان به خلاص شي بس دغه شو
دکاندار شارزا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال ویل دا چاره هم نه لري چې له کوټې بل ځای ته لاړ شي.
د حالات برابر شي، څومره دکاندار د کوټه سي باندې ولاړ شي، کاروبار بل ځای ته وشي کنه. کنه نن سبا ته د حال دي کنه، یو سړی تحفظ نشته کنه. د حال دي چې در سره خبره ده دي چې څومره خلک کاروبار لکه کور دلی به چیرې ولاړ شي.
ګلستان علي هم شارزا ته ورته خبره کوي، دی وايي په بل ځای کې د کاروبار لپاره باید خلک واقفیت ولري. شارزا له مشال رډو سره د خبرو پر وخت وویل په خوا به د ورځې 10,000 پاکستانی روپۍ پورې دوکانداري کوله، خو اوس د ورځې یوازې 3,000-4,000 روپۍ دوکانداري کوي چې د دوکان لګښتونه هم له دې نه پوره کیږي. د وویل په تیرو 4 کالونو کې د امنیت نشټوالي له کبله د شاوخوا 40,000 روپو تاوان کړی دی.
کاروبار ګر سره نشته، موږ په ورځ کې 100,000 روپۍ دوکانداري کول، اوس خبرې شو کوم 3,000-4,000 روپۍ د تل موږ خرچه نه پوره کیږي. په دې 4 کلو باندې کم سے کم 40-50,000 روپۍ موږ تاوان شوی دی.
ګلستان علي وايي په تیر یو کال کې د 12,000 روپو تاوان کړی دی.
امنیت چې در سو خراب شوی د ما اوس 12,000 روپۍ اوس خساره کې روانه. سرمایان اوس کارګران خو لا اوس سامان پاتې دی، ما ته هغه سامان هم خوځ نه جوړېږي. سو چې جوړ دا هغه دغه پروت نو چیرې منتقل کو، چیرې ولاړ شو؟ بل شهر ولاړ شو، بل شهر زموږ واقفیت نشته، بل شهر کې زموږ گزاره چیرې کېږي؟ یا به مکان په کرایه، یا به د کور خرچه، یا به د کوچنیان خرچه، سکول مسله ده. موږ موږ د ایران پاتې شو.
په کوټه کې د ټول بلوچستان د سوداګرانو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ وایي د ناامنۍ له وجې د دوکاندارانو په اربونو روپیو تاوان شوی دی. دی وایي له نورو صوبو هم هیڅ کس نه راځي چې دلته خریداري وکړي. کاکړ مشال راډیو ته وویل چې یو ورځ بازار بند شي نو بیا تر 10 ورځو پورې په بازار کې پوره کاروبار نه کیږي.
د دوکاندارانو پر روپۍ تاوان شوی دی. دلته داسې رواج جوړ شوی دی چې په کوټه کې په ټارګټ کلینګ باندې هیڅ یو څوک وویشتل شي نو دی را میدان کې نور زور دی نه لري، بس راځي دوکانونه باندې کوټ شهر نیمه ورځ نه چې نیمه ورځ باندې نیمه ورځ شهر نه چې نیمه ورځ باندې دغه څه به د کاروبار څه مزه واخلي. بالکل کاروبار ختم شو، نو زموږ کاروبار بالکل نه ونې کې برابر. زموږ مارکیټ انسان، زموږ ورتلان انسان، د نورو صوبو څخه یو سړی ناراضي، یو ګراک ناراضي چې هغه دې په دې صوبا کې خریداري وکړي یا دې په دې ښار کې خریداري وکړي، ځکه چې د سال راغلی نه نیمه ورځ شهر باندې نیمه ورځ نه نو چې چیرې ټارګټ پلر وزنه ټارګټ سینګ وشي نو دغه په حواله باندې سار دیره میدان کې سار باندې چاره بند کړي، نو زموږ کاروبار بس ختم شي. بیا الله سورج زموږ کاروبار نه ختمېږي.
لا عبدالرحیم کاکړه مې پوښتنه وکړه چې د دې مسالې د هواري لپاره دوی تر اوسه څه کړی دي. د یې په جواب کې وایي
موږ ډېر کوشش دا کوو، ډېر بار بار موږ دا کوشش کړی دي، د مختلفو ګروپو سره موږ لیدلي کړی دي چې وروره د دې مسلې حل دا نه دی چې تیره میدان کې سپي سړي وویشتل، تیره میدان کې شهر باندې د شهر په بندېدو باندې سپي مسلې حل کېږي، خو موږ بیا لاس ورځ درسره بند. لیکن د هغه باوجود د ټولو ګروپو د ټولو خلکو سره موږ لیدلي دي چې کوم ګروپونه دا کار کوي، خو د هغه باوجود بیا هم دی هغه خپله دغه نه پرېږدي چې دلته واقعیا اوسي دی په میدان میدان راځي شهر باندې. خو بار بار موږ په دې کې ډېر کوشش کړی دی، ډېر هرتالونه مو ناکامه کړي دي، د ډېرو سره موږ هرتالونه کس کوون نه، خو چې اچانک یو پیسه اوسي نو هغه د پیس سید بیا خلک هم دا وایي چې یاره دومره ډېر کسان مړه دي نو لحاظا باید دا چې موږ نیم شهر بند چې تر 2,000 سره زموږ معاشي قتل روان دی، موږ معاشي تور بالکل ختم شو، تباه و برباد.
کاکړ وایي د ناامنۍ له وجې لویو پانګوالانو خپل سرمایه له ښاره ایستلې ده او نورو صوبو ته منتقل شوي دي.
خدای څه دی چې ډېرو غټو دوکاندارانو، ډېرو غټ سرمایه کارانو خپل سرمایه د دې ځای وایسته نورو صوبو ته منتقل کړه، خو زرو دوکانداران ډېر غټ غټ دوکانداران لاړو خپل سرمایه وایسته و نورو صوبو ته. دلته یو ټوټه پټه کاروبار کوي، څو چاو چاو جایداد هم خرڅ. اوس مثال امین شوز والا دی، د دربار په دکان وو، جایداد یې وو، پیسې بندې کړې وې، دا ولاړې. دغه صبح چې دی درسان بي سي په سوو کسان دي، د غټ سرمایه والا چې غټ کاروبار کوي هغه ټول ولاړ نور صبح ته منتقل. دلته بالکل دی حالات چې مطلب دی ویر په کاروبار نه خلکو ټول په بغار دي، په دې ساري کې ستنه وای چې هر سړی وای کاروبار بالکل ختم، کاروبار دې وځي ختم دی چې هر دویم ورځ بازار باندې.
د سوداګرانو اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د کوټې نا امنی پر ټولې صوبې اثر لري. دی وایي د صوبې په نورو ښارونو کې هم د تورته حال دی.
د کوټې شهر خراب شو، ټول صوبو سره خراب شو، د کاروبار نه یالتم نه یالتم ټارګټ کلیک دی، یالتم ټول سره نار ورځ باندې، خوځدار ورځ باندې، تربتار ورځ باندې، مشکار ورځ باندې، سیبوي مطلب ډیر لا یار همیشه یالتم ټارګټ کلیک روان، خو د دې وجه یالتم دغه دره کاروبار دغه طرف ټپ دی، همیشه بازار باندې د مختلف پارټیانو په اړتالو نه دي.
لکاکړه مې پوښتنه وکړه چې د میاشتې پر سر به د کوټې ټول دوکانداران په مجموعي توګه څومره تاوان کوي. دی وایي له 2 تر 4 روپۍ پورې تاوان کیږي.
څه د څومبي ښه ډېر تاوان د میاشت کم از کم 2-3 روپۍ زموږ تاوان کیږي د میاشت
چې دا ارتال نه کیږي هر ارتال چې موږ مطلب د ورځې چې ارتال وي سیو یو عرب یو نیم عرب روپۍ چې موږ کومه منافق وو هغه زموږ د ځینو په څېر داسې میاشتې راځي چې څلور پنځه ارتاله کېږي څلور پنځه ارتاله چې کېږي نو څلور پنځه عرب روپۍ زموږ تاوانه وه هره میاشت او بل دا چې زموږ سرمایه کارانو سرمایه یې وړله زموږ بینکونه هم دلته وو بالکل خالي ولاړ سرمایه ولاړه نورو ثبوت چې سرمایه ولاړه شي د یو شار سره نو هلته بیا کاروبار ختم شي پراپرټي کار ختم شي نور کاروبار بارونه بالکل ختم شول نو د دې وجې سرمایه ولاړه نورو ثبوت نو هر څه دلته خراب ختم شي پټ شار یو د شاپینګ سنټر دی د ټول پاکستان ځکه دوه بارډر د دې شار سره وابسته لري ډېر څه مالونه راځي د بارډرانو سره دلته خلک ډېر په شوق راتلو د نورو ثبوت چې دلته بیا شاپینګ کوي اوس یو سړی نه راځي
په دې موضوع مې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر او سیکرټر سره په بیا بیا رابطه وکړه خو دوی حاضر نه شول چې د سوداګرانو د ستونزو په اړه حکومتي دریځ راکړي له همدې سره د اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسی په مخمو ښه
اقتصادي نړۍ